سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی وېما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې لرو په ورځ چېړم به د دې وخت خبرونه و د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګې پر حکومت او پاوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاش چین ته د سفر پلان لري. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال لرو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوې ده چې پر ضد بې غږ پورته کوي. دغه جرګې له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې سیمه کې د امنیت په ځای کې او که داسې نشي کولی نو پولیسو ته د واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په وروستیو کې د لکی مروت په ګډون د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوز وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې د لدرک بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لدرک کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملي ګامونه نه پورته کوي.
امریکا محسوس کړی دی او دا خبره وکړي کې دا مسله حل شي. حکومت باندې خو ذمہ داری شته ولې د دې چیف ایگزیکٹو دی وزیر اعظم ګرد اختیارات د دې په لاس کې دي لیکن دا مجبور دی او دوی بے بس دي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر نن مشال لیډو ته ویلي چې کچرې څوک په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي شي او پر ضد یې قانوني کاروایی وشي. په پاکستان کې د لدرک بلوچستانو خپلوان د تیر څو کلونو راهیسې په احتجاج دي. دوی دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیس انخطو کې وژني. بلخوا حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایف سی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لروته ویلي چې پرون ماخام د کورمه په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډیر شو کسانو د امنیتی ځواکونو پر غړیو د چاپې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایف سی ځواک دوه سرتیري وژل شو. چارواکي زیاته کړې ده چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي ماشوم هم وژل شوی دی. نوموړي دا وکړه چې پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلې هغه د یو افغان وګړي دی چې هلته له ډېره وخته استوګن و. د چارواکي په خبره د کور مالک تر پیښې وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو یا خپلواکه سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. سی پی جی چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د تیر ګل په ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف ریاست لخوا نیول شوی دی. د کمیټې ټینګار کړی دی چې دوی باید سمدستي او د شرط پرته خوشی کړی شي. سرچینو سی پی جی ته ویلي چې دغه درې خبریالان د اختر په ورځو کې د موسیقي د نشر او له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلند ودروي. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندې ویلې. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روان میاش چین ته د سفر پلان لري. پوتین د اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادیې غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له یوکرین سره د جګړې له وجې روسیا د اقتصادي او سفارتي یوازیوالي له وجې پر چین زیاته تکیه کوي، کوم چې د سوړ جنگ پر مهال د کمیونیست بلاک د مشرتابه لپاره د روس حریف هیواد ګڼل کېده. د رواني ونې په پیل کې د روسیې پارلماني غړو ویلي وو چې ولسمشر پوتین به د مې پر اوومه د خپل پنځم صدارتي واک پرانسته کوي. تیره میاشت یو اویا کلن ولادیمیر پوتین دغه هیواد په پنځم وار ولسمشر منتخب شوی دی. په دغه انتخاباتو کې د نوموړي کوم حقیقي مخالف نه و. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه باورید او که د خبرونه د پای پور سره پاتې شي نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شي. په لکی بروت کې مروت قامی اتحاد د وی جرګې لارې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده.
په لکی مروت ضلع کې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړې دي. موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فیل فور خالی کړي.
د خیبر ضلع د برې باړې سیمې خلک وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بے قراری او د حقونو نه د سرغړونو پیښه ډېر شوې دي.
پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفه داسې واقعات رپورت شوې دي چې پای کې بے ګناه خلک نیول شوې دي.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو روزم ګړومبې موضوع ته د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنې سپې ته په کتو د مروت قامی اتحاد تر مشرۍ لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دې جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته ترهګري ورځ تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند سخت ځپلی دی. جرګې پر حکومت او پوځ غږ کړی دی چې هغوی د امن په ځای کې او ورسره د پولیسو ته واک اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړل شي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د لکی مروت اوسیدونکي ځایي مشر او جمعیت علما اسلام ځایي مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشرۍ کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوي ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامني ترهګري ور باندې تپل شوي ولس او پولیس په نخا کیږي مخنیوي دی وشي او پولیس ہوتا تے دغلتا واک اختیار او وسائل ورکڑی.
مصنوعی دہشت گردی دا دیو پلان پا خاطر باندے پا مشکوم باندے مسلط شوی دا نننٹ مریاست تا دا پیغام ورکا چی مجھ لہر سنا خبر یو پا دے دہشت گردی چی صرف مروت قوم بیٹنائی قوم او وزیر قوم او گنڈپور قوم او خٹک قوم آ متاثر کی جی او یو دے مجھ دے لکی مروت زلے پولیس چی قوم دا آ قربانیان ورکی چر تا پا لکی مروت زلے چی دے مجھ سکولونا پاک فوج قبضہ کڑی دی. مجھ ٹول لکی مروت عوام دا غواڑی چی دے مجھ سکولونا دے فیل فور خالی کی مجھ دے امن واقدار چی قوم دے آ دے مجھ لکی زلے پولیس او دے مجھ لکی زلے عوام چی قوم دے آغا جوڑ کی کچر تا دے زیادہ مسئلہ جوڑی ری نو مشتا چرتا 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلتا دی لکی مروت او دی بیٹنی او دی وزیر قوم خلق دلتا مشتا برتی کو دی مجھا پولیس نفری زیادہ سی دا آمن با انشاءاللہ مش پخپلا باندی راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کے پا دوروستایو کے دا نامنائی پی خیزیات شوی زائی خلق وائی چو وسلوالو فعالیتونا او بریدونا زیاد شوی هدفی وجنو کے تیزی راغلے سو دا دغه نامنۍ د مخنیوي لپاره ځایي خلکو وخت په وخت جرګې مرکې او پرلتونه کړي. د لکی مروت او بیټانی سیمې اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګري روانه ده، خلک وژل کیږي، ریاست زمواره دی چې امن پر ځای کړي فوز د وسلوالو زالو منځ وړلو په ځای عملت زبروي
دلته مونږ امن واړو مونږ دهشتګردي نه منو ځکه د روزنا ټارګیټ کیلینګ روزنا بم دمکې روزنا بیا د فوج چپې او خلق پورته کول تنګول در روان دي نو خلک مجبور شول چې دوی دا جرګه رو وغوښتله نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا په ریاست باندې دا پرشر جوړو چې دلته ستا ذمهواري ده دهشتګردو له اړخ نه د خلکو ژوند نه سخت شوی دی هلته سرونه کټکیږي خلک مړیږي بل اړخ ته یعنی ټول امارتونه ول خو فوجانو قبضه کړی دي بل اړخ ته په هغه نام باندې چې مثال تاسو چای ورکړی دا تاسو روپۍ ورکړی دا او هغه خلک د دوی سره ډېر په لنډه فصله کې وي نو خلک راپورته شول انشاءالله دا جرګه به د غټې دوامداره ساتو تر څو پورې چې مونږ لکه مروت ته امن راوړی نه وي
د لکه مروتو دغه جرګې په اړه حکومت او فوج لا اړخه ستزه غبرګون مخې ته نه دی راغلی البته د نوړاندې حکومت فوج او پولیسو په وار وار دعوی کړي چې د لکی مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسلوالو ضد عملیات روان دي غواړي چې د غلط امن پر ځای کړي او امنیت ته ژمن دي د جرګې ګډونوالو وویل چې د غلط امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي په بیا بیا جرګې او لاریونونو پریکړه یې کړې حکومت او فوج د وسلوالو ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او دا مو خلکو ژوند دی خوندې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د خبر ضلع د برې باړې سیمې خلک ګیلمن دي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه یې بې جوازه زوروي هغې وایي چې شپې مهال وسلوال په زوره ډوډۍ او سرپنا ورڅخه غواړي او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي هغې غوښتنه کوي چې ریاست دې د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې د امنیت راولي بلخو امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر باغ سیمې له وسلوالو پاکې کړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د بارې باړې یو تن عبدالرشید پردای وایي چې په سیمه کې د وسلوالو تګ راتګ یو وار بیا زیات شوی او ځایي خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه یې په کورونو چاپې وهي
مونږ نه ټیکاله غواړي بابا نه ګوره مونږ تانکي بیا سبوله پسې سکیورټي فورسز راشي نغه دوباره ګوره مخکې به داسې چار وجه سکیورټي فورس ملشا به رول نه وبې ویل چیرې تاسو زنانه کې څنګه کو سیدو کنه اوس ګره دوه ډېر کرنه نه اوسې نه دا وی یې جره زنانا څنګه کو یا غو کو ګره کسونو چات کی و چې بیا سویر فیر وې چې تاسو پټیکاله خرو نو ګره اوس نو په دوا تر بابونه تانګي یو دې دغه خلکو نه تانګي او بل دې دغه خلکو نه تانګي دا مونږ نه اوس داسې حال رو خپل کور دی چې یاره مونږ څه شو کو کنه په دغه حال کې یا د زوینه کلی خولي کو یا بل شو کو
د بارې باړې زن نور کسانو هم را سره خپل اندېخنې شریک کړي
امونه نویرو دا بیگونه خلط موی چه تیوی زکا چه موی انتهایی تنگ کریو کل ستودنتان وی چد که وحیر تکایی موی انتهایی تنگ شویو یا بیکاری که و یا دی آمن رو دی پایی
ما خو دیگا گل نمارو اشپی روشی تی پوشو لی پوشی رو من درون نگوزی و تمو تکال لاشه رو نست و در سر تکال او خری سبیم دا پسی سپر تی پر سوالا روشی مره شا روشی پی پوشی مب کرنو من دا سی بی حاکا بر نگوزی و نموز پا دا پا دا من نبی گو پی پوشو دا جدای ریاست زی ماوریدو
خیبر زلین اند کامی سملای غڑای اقبال پریده وای چې په بره باډه او تیرا کې ځای خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده، او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش، لیکن دوه خبرې دي. یوه دا چې موږ به ولس سره غونډه په دا باندې، موږ به ریاست ذمہور لسو، دغونه به ډیمانډ کوو، د ولس به یوه غونډه کوو، پاکې به پرې دی پیسلا کوي چې دا ظلم او جبر دا ریاست یا ریاستی ادارے یا چې کوم دا ملټن دا د موږ سره ویلې کوي و چې فینسنګ وشو نو یې غزا ملټن څنګه رو وړي ولس حفاظت او د خپل خویندو مندو حفاظت ته پر سر او د مال قربانی جوړته.
په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو لخوا په دې ورستو کې جاری شوی د رسک کې ویل شوی چې دوی هلته په تیرا میدان او بره باډه کې د وسلوالو پر ضد لنډمهاله مودې لپاره عملیات کوي، او هلته یو شمیر ځایونه د وسلوالو څخه پاکړي او ضربه نورې سیمې هم له وسلوالو پاکې کړل شي. د بره باډې اوسیدونکو د وسلوالو او امنیتي ځواکونو نه شکایتونه په داسې حال کې کړي چې د اپریل په څلرویشتمه نیټه هم په بره باډه کې د اف سي ځواک په یوه قافله باندې بارودي موادو چاودنه شوې، او د اف سي 106 وینګ 15 تنه پکې جوبل شوې دي. په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په هغه وخت کې باډه او تیرا مکمل له وسلوالو پاک کړي وو. خود دغو سیمو ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوا کالونو کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او بدامنی ورسره زیاته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل ویلی دی چې په پاکستان کې په کال 2023 کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون غنې پیښې ثبت شوې دي. د ادارې د خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. بل خواسیرون کې وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتاری او په سیر پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی. په دې اړه انیسا اجمل راپور راکړي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوې، او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړی چې په حکومت او فوج تنقید کوي. د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې په زوره د خلکو لا درکه او بندی کېدو، په احتجاجونو محدودیتونه او په اقلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټی انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مه په 9 مظاهرې وشوي چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغرستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخه 4000 کسان په دې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9 مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقوقو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقوقو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې سیډونکي د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریس لري په دې اړه په پیښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د امنیت بلا جوازا او بے منطق گرفتاریانی او خلکو ته سزاګانی ورکول د پخاره راهیسی روانه خبره ده.
د نو مې واقعیاتو نه پس چې کم دی د پی ٹی آئی خلاف کم اقدامات شروع شوی نو پای کې شک نشته چې ډیر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2,000-3,000 پورې کیسونه خو صرف په خیبر پختونخوا کې داسې جوړ شوی نو پای کې اکثریت چې کم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نشو او عدالتونو به هغه خلک پریښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړه. نو د هغې وجوهات داسې وو چې کم گرفتاریان شوی وي نو د چې کم د استغاثه او د غیر سرباغي سره جواز نو داسې مقدمات مخکیم جوړ شوی دي د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل تر تک موږ ګورو نو دویم د دې چې کم اړخ دی نو هغه د سکیورټي دی او د ترګري چې کم چې نجونې راپیښ دي نو د غیر مخنیوي لپاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټي ادارو طرفه داسې واقعات رپورټ شوی دي چې پای کې بې ګنا خلک نیولې شوی دي هغه ته سزاګانې اورېدل شوی دي او بیا پکې داسې شوی چې بې ګنا خلک د ترګري په تور باندې نیولې شوی دي او وروسته عدالتونو کې هغه ثابت شوی نه دي او عدالتونو هغه پریخې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر ونیول شو. ناصر له خوشي کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړی وو خو یوازې دومره ویلي وو چې په پاکستان کې د چا لا درکه کېدل څه نوې خبره نه ده او هغه په خپله مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغه سي د اگست په 6مه د بشري حقوقو مبارز او وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخانی استاذ علي وزیر ونیول شو. دوی د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پوري شوي وو. ایمان مساری او علي وزیر د اگست په 13مه په ضمانت خوشي شو خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور ونیول شو چې سمو د روستو دواړه لبنده خوشي شو. دغه سي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن کې پر لتوالو ته د وینا کولو وروسته گرفتار شو چې سور ورځې وروسته خوشي کړل شو. د احتجاجي پر لت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورټ د لاسمي کېدو خلاف وو. په پیښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کومې بنیادي مطالبې وي نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو خو بس بیا هم خبره دا ده چې دا حالات په دې علاقه کې داسې دونه خفګانونه پکې راځي او راغلي دي. پکې عمران خان د خلاف چې کومې کاروایانې شوي دي نو په هغې کې به هم مبالغه شوي وي. خبره دا ده چې بنیاد ورته هغوی په خپله ورکړی دی، هغوی په خپله په هغه ځایونو کې موجود و چې په کوم ځایونو کې دا عرصه شوي دي. نو په دې رپورټ کې چې څه راغلي دي دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل حالاتو مطابق فیصله وکړي او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي که نه نو هغې ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2013 کال کې هم په ښځو د تشدد پیښې شوې دي. دغه سي د بیان، مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2013 کال کې مخې ته راغلي دي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پینزو بجو
په بلوچستان کې یو ځل بیا د لادرکه کسانو خبره راپورته شوې ده او د لادرکه بلوسانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي که حکومت وغواړي نو دا ستونزه هواریدای شي. پر دې باندې د بشري حقونو د کمیشن له لوري ویل شوي دي چې کوم خلک په کوم کوم جرم کې تورن دي په کار ده چې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د هغې پر ضد قانوني کاروایي وشي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د لادرکه کسانو په اړه کمیشن په هیواد کې 80% مقدمې هوارې کړي دي. نور تفصیل ایوب ترین راغی.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو اتحادیې وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ویلی دی چې په لومړني ځل د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دا منلی ده چې د لادرکه کسانو ستونزه مهمه او اوریدلې پکار دي. د خبره د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن برستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اپریل په 16 نیټه په کوټه کې د مشالېډو سره په خبرو کې کړی ده او زیاته کړه چې د نړیوال فشار وروسته حکومت واقداران وای چې دا ستونزه دی هوارسی، لکن د دې لپاره و عملی ګامو پورته کول ته څوک چمتو نه دی.
امریکا محسوس کړي دی او دا خبره او کړي کې دا مسله حل سي باید انساني حقوق په حواله کې دوی اقوام متحده چارټر په دوی ور کړو کې دا مسله فوراً پاکستان حل وای خو ګرد، لیکن دوی مختص ہوگ ناراضی کے دا سنگا حال پورتا ہم دوی کئی ایجنسیاں نے کسٹڈی کے ہم دا دوی دا کدوی غواری شنی دا دی مسئلہ بالکل آسان دے حکومت باندے خود ذمہ داری استا ولی دا دے موجودگی چیف ایگزیکٹیو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے، لیکن دا مجبور دے او دوی بے بس دے دا دے وجہ دوی الکوانگ دے غواری او دا دے وز کے ہم نستا.
پر دی باندې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لخوا یو ځل بیا ویل سوی دی چې د هغه کسانو په ضد په کار دی یو داسې قانون جوړ سي څوک چې خلک لا درک کوي هغه باید په سزا وګمارل سي. په کوټه کې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر حبیب طاهر ایډوکیټ د اپریل 16 نیټه راته وویل
موږ خدا نه وایي چې هغه انټی سټیټ خلک بالکل مبرک او آزاد کړه، هغه یو قانون موجود دی یو څوک پاکستان خلاف یو سرگرمیان کې انوالو د قانون آلریډی قوانین سره بغاوت غسته نو هغه خلاف ٹرائل وسی او هغه پیش سي عدالتان کې سمپل ایشو دی، لیکن دوی دا عدالتان باندې ٹرسٹ نه لري. خپل لکه دا اوس دا عمران خان والا غمئی والا واقع چې وسو نو هغه کې هم د ملټری خپل کوټ اسټیبلشډ کی دا سزا او جزا قانونن خود د اجازت نسته، لیکن یو پیرل سیستم چلیږي.
د بشری حقوقو د کمیشن دا دریز د غور سره غلی دی کله چې د اپریل په 16 نیټه په کوټه کې و خبري کانفرنس د وینا کول پر مهال د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي ویلو چې د لادرکه کسانو خبره اوس په پاکستان کې تود سوي ده، بلکې د لادرکه کسانو په اړه حکومتي کمیشن 80% کیسونه اوار کړی دي. د نوموړي په خبره چې دا معلومول چې څوک د لادرکه کسانو په ستونزو کې لاس لري دا یو مشکل عمل دی، کوم چې به د بلوچستان حکومت د ټاکل شوي پارلماني کمیټي د لارې اوار کړل شي.
ایک آدمی بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ کس نے مسنگ کی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے.
کبھی کہو قسم لادرکه سی نو داغه چپلما یا جواز نستا، خدا چی چا لادرکه کړی دی او دا په ګوته کول یو مشکل عمل دی، ځکه چې دوی لومړی پر امنیتی ادارو بیا په خاصه توګه پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي، ورسره بیا معلومه سي چې هغه کس د ترګری په پیښه کې وزل سوی دی. د دې ترڅنګ ډېرې خلک وبارینه هوادو ته ولاړ شي او بیا دلته د لادرک کسانو په لیست کې نوم ښکاره شي، کوم ته چې اوس پارلماني کمیټي کره کتنه کوي.
بڑا فرق ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو یہ کمیٹی بڑے غور اس سے دیکھے
گی. د شاغلی بوکټي په خبره چې د لادرک کسانو ستونزه د حکومت په ضد د پروپاګاندا په توګه هم کارول کیږي کوم چې ښه عمل نه دی، خو یو قسم لادرک سي نو داغه مندل د حکومت ذمہ داری ده او موږ به دا کار کوو. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونه دي و دوی ته وښيي چې کوم خلک د لادرک کسانو په کتار کې راځي، ځکه چې دلته هغه کسانو نمونه هم په میسنګ پرسن ښکاره کیږي څوک چې په خپل خوښه و بارني هوادو ته تللی دي. په اسلام آباد کې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د پاکستان حکومت په ملک کې د بشري حقوقو د پراختیا په خاطر د نړیوال قانون لاندې پرمختګ روان ساتلې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اردن کو مشال ریڈو توغی او درنگ شبے لا دغه خبرونه نیمای ترسو نو رزه چې د دې وخت مهم خبر نو ور د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوځ د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. دا جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لادرکه کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادی مرستیال مشر ماما قدیر بلوس نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملی ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایپسیو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیرو ته ویلي دي چې پرون ماخام د کورمې په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه د رشو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپې په محل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دوه د ایپسی ځواک سرتیري وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلن ودري. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین دغه اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړو. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. دا ود دی وخت مې خبرونه اوریدونکو اوس راځیو راپور ته. د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې د ځانګړو څوکیو په سر اختلاف لا هم نه دی خبر شوی. دا په داسې حال کې دا چې پیښور های کورټ د اپریل په 19مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او کابینې ته امر کړی وو چې په 15 ورځو کې دننه دی د سملې غونډه راوبلی او د ښځو لګښیو پر ځانګړو څوکیو دی له نومول شو کسانو څخه حلف واخلي. خو د خیبر پختونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. بلخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي دي چې که صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه ور وغواړي نو هغه چمتو دی چې له نوو غړیو حلف واخلي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15مه نیټه د اسمبلی پارلماني خبریالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړې ده چې پیښور های کورټ د اپریل په 19مه نیټه د ځانګړو څوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړې وو چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو څوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په زیکولو په اړه د پارلماني خبريالانو د پوښتنی په جواب کې وویل د عدالت تفصیلی فیصله عمر غلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کوم ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل به کوو او حلب به هم اخلو. دا سم مسله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي او په تفصیلی فیصله کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده. ټاکل شوی وه چې د اپریل په 2 نیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي سملیو کې انتخابات وشي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر د جنجال له امله کمیشن په پختونخوا صوبه کې په 11 څوکو د سینټ انتخابات هم ځنډولې دي. د قانون له مخې سپیکر او ډپټي سپیکر باید په بهترپۍ سره د اسمبلی چارې وچلوي خو په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه بلنه خبره کړی ده، خو هغه هم د حکومت پرنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شوی غړو نه په سوګن اغستلو کې دلچسپي نه لري.
ګوره په قانوني او آئینی توګه د سپیکر حیثیت چې کوم ده د حکومت سره نه وي. سپیکر په اصل کې د ټول اسمبلی کسټوډین، خو د بده مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم ده پاغې کې تومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم د یو سیاسي جماعت نمائندګي کوي، بلکې زه کوی مملکت مشتاق غنی نو تاسو ته پته ریګولر په درنو په دې کې باغ شرکت کوو، اسد خیسر ریګولر په درنو په دې کې شرکت کوو، بلکې راغره لپاره د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډرز او چې هغه به منل په ظاهر خدا سره ښکاري چې سپیکر د دې پابند. خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته دی، چې حکومت نشته دی، د حکومت دی وخت کې کم ناس نماینده چې سپیکر دی، نو سپیکر هم هغه رنګ دی. دې خبره کې شک نشته چې اسمبلی بولاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتو د دې اختیار د حکومت سره دی، او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موډ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصله راتلو پورې داسې اجلاس را وغواړي. هغه هلته ځنډي، دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکوي.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې و، او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره بریالي شوی غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګټ شوی وو. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په څلورمه په خپل پرمان کې ویلي ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نو نوزکه د خزو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیل غوندونو ته ورکړل. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو د جنگ ورسپانی خبريال ګلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړو نه د پیښور های کورټ د 19 اپریل د فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منځوري اغیستل شوې ده، او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خاص توم داخل کړی شوی دی، او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې د ننه د دې مخصوص غړو نه سوګن واغیستل شي.
دا خو د یو خبره خو ډیره واضحه ده چې حکومت دا په هیڅ چاري نه غوړي چې را د اجلاس تر وغوړي، او دغه د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول هر به استعمالي لګیا دي. اگر چې د دې پېښور های کورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي، سپیکر ته ویل شوی دي، صوبای حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس رو غواړي او دغه نوې ممبرانو حلف والی.
پاکستان کې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې د خزو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي. خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي، او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یو څوکۍ هم نه ده رسیدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د مرکزی اسیا هیواد ازبکستان کې درې کاله وړاندې په یو اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلومه شرکت له کوم ځای څخه تر سلو میلیون ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څنګه نوې څېړنه ښایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر میر زیاوب په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زموږ همکار ګلیاز د ازبک څنګه تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړلی دی.
د مشال اډیو د ازبکی څنګه پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناسرګندې کمپنۍ له 100 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي، د دې ښکارندوی کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال اډیو د ازبکستان څنګه پلټنې ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلې دي. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنټ نومي کمپنی چې هغه مهال یې ملکیت له دولت سره و، د ګران بیه طبي ګیسو د پلورلو لپاره د لږ تر لږه 6 میلیونه ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال اډیو ازبک څنګه داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ترانسګاس څخه څه باندې 6.8 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، او هغه کمپنۍ له ترکمانستان شاوخوا 1 ارب مکعب متر ګیس درآمد کړی دی. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټي او پیچلې شبکې سره تړلې دي چې د میرزایف د زوم عطا بیک عمروف ملګری چلوي. عمروف خپل د لوبو او سپورتي چارو ادارې له چارواکو څخه دی او داراز د ولسمشر د امنیتی چارو مرستیال دی. عمروف د میرزایف د لور شانازی میړه دی. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستیال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه قتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناساپه سرګندېدو او لوی شتمنیو لرل باوجود هغه یو ګمنامه کمپنی ده چې فعاله وپاڼه یا په عام حصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې شریک مالک دی چې هیڅ کاروباري تجربه نه لري. د مشال رډیو ازبکي سانګي له عمروف الټیمو ګروپ او د ازبکستان له ګړو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنې وکړي خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلي. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړ شوی شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. د هغه کمپنی له بنسټګرو ونډه لرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړي پاتې شوی او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزل قم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولی هیڅ ریکارډ پیدا نکړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ اتیا فیصد برخه هغه مهال د حکومت ملکیت وو. د مشال رډیو ازبکي سانګې د قرارداد تحلیل وکړ خو ورسخه یې ښکاري چې د لږ تر لږه شپږ دېرش میلیون ډالرو ګیس یې لیږدولی دی او قزل قم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ورباندې ګیس اخیستلی شو شاوخوا 50% زیاتې پیسې ورکړي دي. دا له روښانه ده چې قزل قم ولې له یو منځګړي څخه په ګران بیه ګیس اخیستلی دی. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهمو صارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس اته ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې شپږ شپېته میلیون ډالره الټیمو ګروپ ته انتقال کړل. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوې دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رډیو د ازبکي سانګې تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستان د څه باندې 9.55 میلیونه مکاب متره ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا 2.25 میلیون ډالره ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزل قم سیمنټ از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رادیو د ازبکي سانګې لیکلي پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړل په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی د کمپنی 50% برخې د خپلې وشپېته کلنې مور په نوم کړي دي چې هیڅ کاروباري سابقه نه لري. قیوموف هم په انستاګرام د مشال رادیو د ازبکي سانګي ورستل شوی پوښتنې ځواب نه کړي. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کامولوف سره یې ګډ عکس اخیستې خپل 50% ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رادیو له ازبکي سانګي سره له مرکې انکار وکړ خو ویل چې الټیمو ګروپ د استول شو لیکلو پوښتنو ځواب ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ وپاڼه درې کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسې لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
ګلایز نمبر پر اوریدا امریکا او ولس نور هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتلې چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا او اروپا ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې اسرائیلو د غزې په جنوبي ښار رفا کې خپل پوځي عملیات توند کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلو سو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې و ورځې دوام وکړ. د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کیږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمش په خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي وو دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اجنس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې ومیاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوه، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي، او 23293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې د افغانستان درو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابر کړی ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا په وخت کې څه هم د کوم هیواد نوم وانخص، خو ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په وروستیو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په دغه راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې شته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو موږ د څنګه د وګړو د لږ په کې پیښه تر سره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امر خرابوونکي افراد ځنې راکېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستنه دی اوریدلې دی او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پر ډېر دغه رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره ازاوی د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې یو نه تنه داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیا مرکزي وادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه وو، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د دایښ پردونه چې کیږي بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو زه فکر کوم دا په دغه درو یوادونو ته ډیره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش تلی په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهیزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څنګ کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومانو لپاره د عمر وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل ورباندې نه کیږي او ماشومان په درنو غټو بستوړلو مجبور دي. دا ماشومان میندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېره ګرانه وي چې هغوی هره ورځ وزنی او لوی بستې سکولونو ته یوسي. دا قانون په کال 2020 کې جوړ شوی دی خو د ماشومانو د حقونو مشران وایي چې عمل نه ورباندې کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا سکولز بیگ اکټ په نوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دیني مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخای د دې قانون پابند وي چې د ماشومانو بستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره په وړلو راوړلو کې اسانه وي. خو بیا د ماشومانو مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي. راشد خان د خپل بچو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي.
یو خدای چې منګه وته کیلو کتاب ورکو نه داغینه خدای نه دا چې سومره کورس کې دته ایگزام کیږي اغه مره کورس د تبوک ورکی بل سکولونه ته پکاردار چې په هر یو کلاس کې د الماری کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چې دی اره ته په الماری کې یک دین ماشوم ته په بیگ وړو وړو کې ډیر اسانتیاوي. زما خپل مشر لور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کړه د دوانو بستا چې کومدا هغه چرایوزې کو نیو ک زما غونده هغه توړل ګراندی نمنګ هغه دا طریقه کړې د چاغوې لم واغه پایو ولا بے ګناغشتری
دا چې ولې صوبې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملي کولو کې ناکام ښکاری. نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ اډیوکیشن نت ورک یو مشر انستکریم کاکا خیل مشال لیډو توي چې صوبې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې په ډېړه ګامونه پورته کړي او وایي چې ځنی خبره تعلیمي نظام سره هم تعلق لري
چې کومه غټه ادارې دي په غټو خارونو کې نو اغې ال تک ورتا الماری ارنج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکسي اغې کې کی دي او ځان سره سپک وی غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور ال ته په سکول کې پراتی. زمونږه دا بدقسمتی ده چې لکه زمونږه صوبا ډېره غریبه ده او مطلب دا دی چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه. نو دا داسې سے سکولوں نے چلا کدے کرائے بلڈنگ مونتے یو پاگے کے سکول کو لوکڑے نو آگے کے دا کے سم فیسیلیٹیز نشی کے دے زکا چھ فیس تو مرکمی آگا دا نشی فور کولے
پدے بابل مو دا تعلیم محکمے دریز ماری مولو لپارا دا صوبے دا تعلیم وزیر فیصل خان ترکے سرا دا غورستو مو بیا دا غم رستیال افراسیاب خان سرا تماس ہونے ول نو دی مشال لیڈو تو ول چھ فیصل خان ترکے سے بوزگار نہ دے اور اتن کے دا گل پورز یعنی دا اپریل پا نوشتما با پدیڑا دریز درکڑی دا دریز ماری مولو لپارا مو بیا چھ دا تعلیم محکمے دا ڈائریکٹر سمینہ الطاف ٹیلیفون اور واٹس ایپ نمبر دا دوینہ ترلا سکڑو نو ہغوی ہم دا خپل مصروفیات لوجی دا ٹیلیفون کال اور واٹس ایپ میسج جواب ور نکلی شو دا قانون تر مخا دا کچ کلاس یا اول کلاس نوڑان دے ٹولگی مشمان لپارا دا بستے وزن یو نیم کلو گرام دا اول ٹولگی لپارا دو اشاریہ سلور کلو گراما دا دویم جماعت لپارا دو اشاریہ شپک کلو گراما دا دریم کلاس لپارا درے کلو گراما بستا دا سلورم جماعت لپارا سلور اشاریہ سلور کلو گراما اور پنزم ٹولگی لپارا پنزو اشاریہ درے کلو گراما دا سکول بستا یا دا بیگ وزن بوی او قانون دا هم وای چې په دې قانون عمل درآمد نه کول باندې د سکول پرنسپل یا انتظامیه تر 2,00,000 روپو جرمانه کول هم شي او نور محکمانه کاروي په هم کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
شبیر احمد جان راپور مورید او تیر ورځ د سوات په فضا غټ کې دی غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوالو ویلي دي چې د سوات شنګلي او کوهستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په کڼو ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخ دي او صحت یې وده نه کوي. پر دې مهال یاد سازمان زیاته کړې ده چې هغوی به په بیلابیلو کلیو کې په سکولونو او عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي. په دغه اړه نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سوات شنګلې او کوهستان نه د تعلیم صحت زراعت او محکمې مشرانو به شامل عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو. سیمینار ته د یادې ټولنې مشر ویل چې تیر دریو کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالی مرسته سوات او شنګله کې بعض سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول، خوړلو طریقه، صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو. سیمینار کې د یادې ټولنې یو مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک په اړه شمېره وړاندې کړه. وروسته مشر ریډیو ته وویل چې اوس هم په دې سیمه کې نیم پرې مخلق د مکمل خوراک ته کمی ښکار دی چې ترې لوی ستونزې جوړېږي.
چې کوم نیشنل سروس شوی دی نیوټریشن باندې نو په هغه کې زیات طور زنانه چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومان له خوراک ورکوي او د 50 کالو پورې چې کوم ماشومان دي په هغه کې ډېر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی او هغه غذاییت کمی کې مونږ مینلی چې ګورو نو د فولادو کمی دی په هغه کې، په هغه کې د زینک کمی راځي، په هغه کې چې کم دی نو د پروټین کمی راځي. زمونږ د خوراک طور طریقې هغه شانتی نه دي لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږ ښه خوراک څه ته وایو، هغه مونږ د کوم ځای نه حاصلولی شو. دغه شانې چې کم دی نو تقریبا د نیمې پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سرنټنګ ورته وایي چې یاره کم وړوکی قد والا پیدا کیږي.
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي، ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي.
دلته خو چې ما سونو محسوس کو دلته خو دوی خلک بالکل هر سنه نانجان وو، اوس چې دوی پوهه ورکې راغه نو مطلب یې چې دیدی دا طریقې شو ورکې کنه څه پوهه ورکې راغه کنه سوی پیژندل چې جون سیمه تیریږي خوراک څنګه حاصلېږي خلکو سره خېګړې څنګه کې دی شي کنه دا پدی باندې هم خېګړې هم کیږي کنه. مثلا چې کورونو کې اندر سے ناسو بیروزگار خزې سړی ناسو آئی ته یو طریقو خوله نو دا خو زموږ د اسلام اصول دی، زموږ د ملک مسول پکار دی، زموږ د انسانانو مسول پکار دی.
د ضلع شنګلې چې کې سر سرکاري سکول استاد داود خان چې بعض ماشومان ته د صفایي او مکمل خوراک پاړه د پوهې راوستو په عمل کې کار کړي وایي چې دا مسله شنګله، کوهستان او نور غرایزو سیمو کې ډېره زیاته ده. دې نه ماشومان او ښځې زیاتې ناروغه کیږي او دې کې حکومتي ادارې دې هم خپل کردار ترسره کړي.
کار دا دی چې د کم زمنګ اګریکلچر ډپارټمنټ دی هغه هم دوه سره مرسته وکړي، هغه سره کم فرض کدو په یو انګل باندې کار کوي چې هغه سره په بنګل انګل باندې کار وکړي. دغه شان زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې هغه دو سره خپل ډیټا شیر کړي چې دا زمونږ کمزوري ماشومان دي، دا میل نیوټرینټس دي، دوی تاسو نیوټریشن ورکوي. دغه سږي زمونږ د لوکل ګورنمنټ هم ذمہواري ده چې رقم ځکه زمونږ ګری ایریاز دي یا کم ځکه ډېر زیات نقصانات شي دي چې هغه کې دو سره مرسته وکړي.
سیمینار کې ویل شو چې کلو او غرزو سیمو کې غربت زیات دی، ډیر خلک بې روزګار هم دي، ځکه دغه سیمو کې د کور چلوونکي ځان ته او ماشومانو ته ښه خوراک نشي برابرولی. دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي، ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروري دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.